د افغانستان اجرایه رئیس وای په دې مزنګ سیمه کې سوي خونړی پیشه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې دغه موضوع څېړو. دا هم وری چې چارواکي وای د ننګرهار کوټ ولسوالۍ له دایښ ډلې تصفیه کړې ده. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. دا افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدل سي. ملالې بشیر را سره په سټوډیو کې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي. ملالې جانې په نړۍ کې تر دې شیبې پورې څه دي؟
مننه صالح صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیې تر ټولو لوی د سولساتو ځواکونو په اډه کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. همداراز اورو چې د په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو ایسوي راهب په چاړه وژلې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل وروسته. اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په جنو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه وروستی راپور چیړي. او د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په جنو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو شمېر پریکړې هم وشوې.
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډلو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطاط دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو.
وزیری ونول چې په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو موضوع هم په دې بحث کې مطرح و او کنه. دغه پاکستانی پلاوی نن سهار کابل ته راغلی و. دا ډول درې اړخیزې ناستې له تیرو دوو کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه وروستی راپور چیړي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په جګړو کې د ملکي مرژوبلې د مخنیوي لپاره په ترتیب شوي محریبوي طرزالعملونو باندې بیا کتنه کوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دفاع وزارت ټول عملیات د کشفي ارګانونو د دقیق راپور پر بنسټ ترسره کیږي او د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د ملکي مرژوبلې د ملامتیو ګوته افغان ځواکونو ته هم نیول شوې ده. د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دغه سازمان د اماړیکو مسؤل زبیده اکبر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. هغه له اکبر له ټولو کورنیو غواړي چې د دوی په د ماشومانو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ یو نامه یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د روان میلاد د کال په لومړی یو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرژوب را بې ساري ډول زیاته شوې ده. دوی نامه په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 388 ماشومان وژل شوي او څه باندې 1100 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ختیځو ولایتونو شورا د شهیدانو په نامه د دې مزنګ د چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د دغه شورا غړي وایي د دې مزنګ چوک د سپهسالار عبدالوکیل خان نورستاني په نوم دی او حکومت باید له خپلې اوسنۍ پریکړې څخه لاس په سر سي. د نورستان پخوانی والی او د ختیځو ولایتونو د شورا غړي تمیم نورستاني خبریالانو ته وویل که حکومت د دې مزنګ له چوکه د شهیدانو نوم لري نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
قانون چې دغه به ما اجازه کوم شي چې قانون اجازه راکړي لاغت څخه به ګټه واخلو. هم به تحسن وکړو او هم به مظاهره وکړو. شاید د ختیځ ولایتونو لارې بندې کړو. د یواسي د نورستان نه بلکې په ټول افغانستان پرې اړوندو.
حکومت یې شنبه کله چې په دې مزنګ کې پر مظاهره چیانو خونړۍ حمله وشوه نو د دې مزنګ چوکې ته شهیدانو په نومونه ماوو. د ختیځو شورا د غوښتنې په اړه جمهوری ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه نه دی ویلي. تو د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له مرالې بشیر څخه واورئ.
<تص-> برنی ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشر وي. ساندرز په یوه احساساتي وینا کې د ګوند په کورنۍ سیالۍ کې د خپلې سیالۍ په ګټه استدلال وکړ او ویل ډیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي، نه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. ساندرز دا څرګندونې د ډیموکرات ګوند د څلور ورځنۍ کنوانسیون په لومړۍ ورځ وکړې. دا غونډه پرون ناوخته په فلادلفیا کې د ساندرز د پلویانو د اختلاف په فضا کې پیل شوه. همداراز د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما کنوانسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازینی چمتو کاندید ده. میشل اوباما میرمن کلینټن وستایله، خو د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ یې د کرکجنې ژبې په کارولو تورن کړ او وی غنده. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د مالیه او لوژستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. د امریکا د خزانې وزارت د جولای په شلمه د القاعده پر دغو درو غړیو بندیزونه اعلان کړل او ویل هغوی په ایران کې دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران پر خپله خاوره د داسې هیڅ ډول کسانو په اړه معلومات نه لري. د امریکا د خزانې وزارت د درو کسانو نومونه خپره کړي چې بندیز پر لګېدلی. دغه کسان یو دیرش کلن د سعودي عرب وګړی فیصل جاسم محمد الاميري الخالدي، اته سلويشت کلن مصري وګړی یسرا محمد ابراهیم بایومی، او پنځه دیرش کلن الجیریایی ابوبکر محمد غمیان دي. د بنگلاديش پولیس وایي چې په پلازمینه ډھاکا کې نه سخت دریځ وجلی دي. د لوېدې رسنیو د یو پولیس چارواکي لخلي لیکلي دوی ټولو له یوې سخت دریځ ډلې سره تړاو درلود، خو تر اوسه یې ډله نه ده معلومه. پولیسو د استوګنې پر یوه ودانۍ د چاپې پر مهال یو کس نیولی دی. په وروستیو څو ورځو کې پولیسو هغه سخت دریځ نیولی چې د روانې میاشتې په لومړیو کې یې په دغه هیواد کې پر یوه کافې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې شل کسان وژل شوي وو چې ډیری یې بهرنیان وو. نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیې تر ټولو لوی د سوله ساتو ځواکونو په اډه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د القاعده سره اړوندې الشباب ډلې په چې غواړي د لوېدیځ په ملاتړ د سومالیا حکومت ړنګ کړي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې په سومالیا کې تر انتخاباتو مخکې حملې زیاتې کړي دي. په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو عیسوي راهب په چاړه وژلی دی. فرانسوي رسنۍ راپور ورکوي چې دا پیښه د فرانسې په نورماندي سیمه کې نن سوې. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوه برمته نیونکي د حملې پر مهال په ډزو وژل شول. د دوی پیژندنه او هدف یې روښانه نه وو. پولیس ویلي چې له برمته سویو څخه یو په چاړه وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوهم برمته نیول شوي کس روغتیايي وضعیت ډېر خراب دی. په برمته سویو کې یو عیسوي راهب، دوی د کلیسا راهبې او ځینې عبادت کوونکي شامل و. فرانسوي رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکو د عیسوي راهب غاړه اور پرې کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د پیښې ځای ته ورغلي. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې بسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 38. په هرات کې بسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 24. په کندهار کې بسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24. په مزار شریف کې بسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې بسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 24.
ازادي راډیو خبری ساعت اوري. تر 15 بجو د راپورونو په برخه کې اوري. اجرایه رئیس وایي په دې مزنګ سیمه کې سوي خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه.
شاید هدف بزرگتر دشمن تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
د دیمزنگ پیش ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیښې په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه وي.
منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
دایش ډلې ګواښ کړی چې په افغانستان کې به پر هزاراتو کمه نور بریدونه هم وکړي، ځکه د دوی ځینې کسان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. دایش دا ځواک لري
ناشونی نه ده، لکن په عملي ډګر کې په عادي ډول باندې دا د دوی لپاره سخته ده چې دوی وکولی شي دغسې یو لوی برید بیا وکولی شي.
دفاع وزارت وی د افغانستان پاکستان او د قاتم لاټړ د ماموریت پادری اړخیز غونډه کې پر زینو سرحدي ستونزو خبري سوي. په ننګرهار کې نارجستر سوي سیم کارتونه خرڅيږي.
باید په دې بندیز ولګول شي ځکه چې دا سیم کارتونه دي چې د دې نه هغه استفاده کوي چې څوک احتتاب کوي.
د لوګر چارواکي وایي هڅه کوي د لوګر پوهنتون اړتیاوې پوره کړي.
موږ هیله درلوده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی لپاره هم د لوړو زده کړو وزارت موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د پکتیکا اوسیدونکي تل شکایت لري چې په دې ولایت کې ښځینه ډاکټران نشته، خو والی وایي
څوک چې لوړو زده کړو ته پوهنتون کې نه پرېږدي هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د ښځینه ډاکټران ولري.
تر پنځو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په دیمزنګ سیمه کې سوي خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې حکومت د شنبې ورځې حمله چې هدف یې مظاهره کوونکي وه په جدي توګه څېړي. یوسف خان زدرن له کابله نور حاضر کوي.
د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي دښمن د ملت د کمزوري کولو او ترمنځ یې د بې اتفاقۍ او کرکې پیدا کولو ستراتیژي لري. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې په دې مزنګ کې د وروستۍ خونړۍ پیښې یو هدف او ممکن د بې اتفاقۍ د اچولو هڅه وي. نوموړي وویل چې ولس باید د دښمن د دې ډول دسیسو او تاکتیکونو پر وړاندې بیداره وي، ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې بېګناه کسان هدف ګرځول کېږي.
شاید هدف بزرگتر دښمن
ممکن د دښمن غټ هدف چې غواړي هغې ته ورسي یو خدای مکړه هغه د ملت، هیواد او خلکو د کمزورۍ سبب ګرځي، د خلکو ترمنځ تفرقه اچول او د شک ایجادول دي.
دا په داس حال کې ده چې داعش وسلوالو د تېرې شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ پر مترزینو چې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزو غځول غوښتل د حملې مسؤلیت واخیست. د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې وژل شوي اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر وویل چې په دې حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. په دې مزنګ کې پر مظاهره چانو شوي حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په خپل ډول او د مرګ ژوبلې له کبله بې ساري وه. له دې وړاندې یو ځل په خوست کې هم پر مظاهره چانو ورته حمله شوې وه، خو هلته یې مرګ ژوبله کمه وه. له دې وړاندې امنیتي ادارو د مظاهرې تنظیمونکو ته دا وخت مناسب نه و بللی او د امنیتي ګواښونو یادونه یې کړې وه. په همدې حال کې اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې خلک دې وضعیت ته په کتو هغه وخت مشروع غوښتنې وکړي چې حق یې ضایع کېږي. نوموړی وایي حکومت د متوازنې پراختیا له ژمنې سره سم مرکزي ولایتونو ته د برېښنا د ورکولو ژمنه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
از ای کی یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود،
دا چې یو مسیر 3 کال مخکې ټاکل شوی وو، خو هغه وخت مرکزی ولایتونو ته هیڅ برېښنا په نظر کې نه ونیول شوی او بیا هماغه وخت دا مسیر بدلیږي. خو د ملي والی حکومت په دوره کې هغه سیمو ته برېښنا په یو واقعیت بدلیږي، نو دا واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او په عمل کې افغان دولت ته وخت ورکړل شي.
د روښنایي په نوم جوړ شوی غورځنګ د ترکمنستان څخه د بامیانو لارې د برېښنا موضوع په غځېدو له هغې سره سره ټینګار کوي چې جرمني کمپنۍ افغان حکومت او د ستونزې د حل په خاطر ټاکل شوی کمیسون د سالنګ لار غوره ګڼلې ده. افغان حکومت له دې سره ویلي چې د دوشي له لارې به بامیانو ته 200 کیلوولټه برېښنا ورکړي. معلومه نه ده چې د حکومت دغه ژمنې به د روښنایي غورځنګ قناعت ترلاسه کړي او که نه، خو د دغه غورځنګ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د حکومت دا بدیلې هڅې ورته د منلو وړ نه دي.
په راپور کې مو وردل چې اجرائیه رئیس وی په دیمزنګ سیمه کې وروستۍ پیشه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. د دیمزنګ پیشه ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیشه په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه هوار اړخیزې وي. د دغه کمیسون رئیس او د افغانستان لوی څارنوال نن په یوه کانفرنس کې وویل چې دوی به د خپلو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوال او د دیمزنګ پیښې ته د ګمارل سوي کمیسیون مشر د دغې پیښې په څېړنه کې د قاطعیت، شفافیت او چټکتیا ډاډ ورکوي. فرید امیدی د سه شنبې په ورځ د یاد کمیسیون په لومړۍ کاري ورځ له خلکو، مدني بنسټونو او د روښنایي غورځنګ له غړو وغوښتل چې خپل معلومات له دوی سره شریک کړي.
موږ د خدای او د افغانستان د خلکو په وړاندې ژمنه کوو چې منصفانه، عادلانه، بې طرفه او هر اړخیزه څېړنې به وکړو. د افغانستان خلک به په ټول شفافیت سره د څېړنو له نتیجو خبر شي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غنی هم ویل و هر هغه څوک چې په دې پیښه کې ملامت او پیژندل سي قانوني چلند به ورسره وسي. ښاغلی حمیدی هم وایي هغه مسؤلینو چې په دې پیښه کې بې پروايي کړې وي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په دغه کمیسیون کې 13 کسه غړیتوب لري چې د حکومت امنیتي او قضایي ارګانونو، د بشر د حقونو د کمیسیون استازي او یو هم د ولسي جرګې غړی دی. سره لدې چې دغه کمیسیون د سه‌شنبه پر ورځ رسمان خپل کار پیل کړ، خو د روښنایي غورځنګ غړی عارف رحماني وایي چې جوړ شوی کمیسیون دولتي دی او څېړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرس پنتا هم د دغه کمیسیون پر کړنو بې باوري ښودلې ده. دغه کمیسیون د کابل په د مزنګ کې د روښنایي غورځنګ پر غړو د شنبه ورځې د حملې څېړنې ته ګمارل سوی چې پکښې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ شپېته کسان وژل سول او 315 تنه ټپیان وه. د چارو ځینې کارپوهان هم وایي تر اوسه په هیواد کې د بېلابېلو پیښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمیسیونونه جوړ سوي دي، خو د هغوی موندنې هېڅکله له خلکو سره نه دي شریکې سوي. اخوا د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي هغه څه چې کولی سي پر حکومت د خلکو باور را جلب کړي هغه د دې پېښې د عاملانو مجازات دي.
اگر دولت افغانستان میخواهی که قناعت مردم حاصل
که دولت غواړي چې د خلکو قناعت حاصل شي، نو لازم ده چې هم د حقیقت موندنې او هم د جرم د عاملینو د مجازات په برخه کې اقدام وکړي.
مجازات کسانی است چې اونها جرم را مرتکب شدند.
شاغل غفاري وایي که چیرې دولت ونسی کړی د حقایقو تر موندنې وروسته د مزنګ د پیښو عاملان مجازات کړي، نو خلک به پر حکومت بې باور شي او دولت به په دې کار سره زیات زیان وویني.
د دې مزنګ پېښې ته د حقیقت موندنې ټاکل سوی کمیسیون وایي چې د دې حملې په تړاو به د دوی څېړنې شفافې وي. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دغه حمله د شنبې پر ورځ وسوه. په دې پېښې کې د روغتیا وزارت په حواله شپږ شپېته کسان وژل سوي دي. په همدې خپرونې کې اوري چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډلې ته درنه تلفات اړول سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونې چارو وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 122 تنه غړي وژل سوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په کوټ ولسوالۍ کې د جلا عملیاتو له کبله د دې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې پوځي مرستیال سعد اماراتي هم وژل سوی دی. په وروستیو کې د چین ولسوالۍ تر څنګ په کوټ کې هم د داعش ډلې غړو فعالیت پیل کړی وو. د ننګرهار چارواکي وایي چې کوټ ولسوالۍ تقریبا ټوله تصفیه سوې ده. شاه محمود چینواري تفصیل وړاندې کوي. چینواري صاحب، په کوټ کې عملیاتو څه تلفات اړولی دي او وروستي جزئیات څه دي؟
ډېر زه تمن سالي صاحب لکه څنګه چې تاسو دا ونو کړه د ننګرهار ولایتي دروي چې د تیری یوې ونې راهیسي د افغان ګډو ځواکونو چې د ملي دفاع وزارت سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو هم په دې کې برخه لري او همدارنګ د بهرني ځواکونو هوایي ځواک هم سره ملتیا کوي. په دغه ولسوالۍ کې دوی د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. دوی د کوټل سوالي د نه نه یو څه سلمې په تفصیلو خبر ورکړه چې دا ولسوالي د وسوالو پاکه شوې ده او اوس د دوی عملیات احد کې مینه ولسوالي چین نازیان او سپین غر سره تغذیدلې دي او په دې نورو ولسوالیو کې هم د داعش د ځپلو په خاطر باندې ځمکني او هوایي عملیات روان دي. په دغه موده کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په سلګونو داعشیان وژل شوي دي چې په تېرو څلور ساعتو کې لکه څنګه چې مخکې تاسو د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیې یادونه هم وکړله، دوی هم وایي چې 122 تنه داعش استوال په دې تېرو څلور ساعتو کې وژل شوي دي. په دې کې یو هم د داعش یو مهم چارواکی چې هغه صاد اماراتي یادوي دا هم وژل شوی.
بله، ما دغه پوښتنه کوله چې دغه صاد اماراتي هم وژل شوی دی، څوک او څومره مهمه څېره وه د داعش ډلې لپاره؟
هغه معلومات چې د ساده مراتي په اړه موږ د سیمې د خلکو همدارنګ د حکومتي چارواکو څخه راغونډ کړي دي، ساده مراتي د دې وړاندې په طالبانو سره یې کار کاوه او هغه کې مهم قمندان و. کله چې داعش ننګرهار ته راغی شاوخوا یو کال وړاندې دی هم د داعش ډلې ته ورغی او دلته د والي د مرستیال په توګه یې کار کاوه. همدارنګ د جګړې قمندان هم وو. داسې ویل کېږي چې په ننګرهار او په مختلفو ولسوالیو کې چې چېرته داعش استوال وکړ کوم بریدونه او دغه کول دغه ټولې سطحې د ساد عمارتي لخوا طرحه کېدلې. چارواکي همدارنګه د سیمې خلک وایي د ساد عمارتي په وژل کېدلو سره د داعش نه هغه قوي ستنه چې هغه به د جګړو او پلانونه برابرول او دوی لپاره دې هغه مشورې ورکولې هغه له منځه لاړله. اوس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه 122 وسلول په چین ولسوالۍ کې وژل سوي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلولو د وژل کېدو خبره سوي ده، خو دقیقا دغه شمیر معلوم دی چې څومره وسلول وژل سوي؟
مشخص سمره جو یاد نکړ لول دغه دې تیر یوې اونې په جریان کې د سلګونو د اچانو د ودل کېدو خبره وکړه. دغه یو سلګو یستنه د اسن صالح په مامند او باندر په دغه سیمو کې د هوایي بریدونو په پیل کې ودل شوې دي. د کور ولسوالۍ دوی د تېرې ورځې راهیسې وایي چې دغه ولسوالۍ اوس د ایشیانو پاکه ده، دلته کوم مسول نه پاتې. هغه ځینې د ایشیان چې ژوندي پاتې دي اچین ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته تللي دي، او څه هم د حق مینې ولسوالۍ وته، او په دغه ساحو کې دوی شل تنه ژوندي د ایشیان هم نیولې دي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه مسیدات باندې د ایشیان امنیتي ځواکونه ژوندي لیدي.
شاه محمود شنیواری وو په جلال آباد کې ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تقریبا یوه اونۍ کېدله چې روان و، د داعش ډلې 122 تنه وسلوال وژل سوي. بلخوا چارواکي وایي چې کوټ ولسوالۍ تقریبا ټوله د وسلوالو له موجودیته اپاکه سوې ده. داعش ډلې په دې وروستیو کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. سخت دریځ ډلې داعش نن اعلان وکړ چې د افغانستان پر هزاره اقلیت به نور بریدونه هم وکړي، ځکه چې د دوی ځینې غړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کې برخه اخلي. خو رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې له درکه د موجوده ګواښ ارزول سخت کار دی. له امنیتي کارپو محیب الله شریف نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، آیا داعش ډله دا توان لري چې په افغانستان کې پر هزاره اقلیت نورې دغسې خونړۍ حملې وکړي؟
زه فکر کوم حتی د کابل په دغه شوی حمله چې په دمزنګ کې وشو او د دمزنګ په څلور لارې کې دغه خلک موخه وګرځول، زه فکر کوم په دې کې هم شکونه وو. او د دې سره په خوا کې د افغانستان په ختیځ کې د دوی مهم مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي دي، هغه اساسي د قومندې مرکزیت یې له لاسه ورکړی دی. خو د دې سره سره کله چې دوی دا خبرداری ورکوي او د خبرداري په ارتباط باندې کوم موثق یا عملی یا په اصطلاح پلي کېدونکي دلایل نه وړاندې کوي، زه فکر کوم چې تر زیاته بریده پورې به دا یو ګواښ وي. لکن که چیرې د دې لاس ورسیږي له دې انکار نه کیږي چې که چیرې زموږ امنیتي ځواکونه عملیاتو یا د خپلو کړنو اجراتو په وخت کې کمزوري وي او یا په چټکۍ او غفلتیا باندې عمل ونه کړي، زه فکر کوم که چیرته د ترسي فرصت د پیسو په مقابل کې یا د ځینو کسانو په اخیستلو په مقابل کې ورسیږي ناشونی نه ده. لکن په عملي ډګر کې په عادي ډول باندې دا د دوی لپاره سخته ده چې دوی وکولی شي دغسې یو لوی برید بیا وکولی شي، ځکه افغانستان ځواکونه او سیاسیون باید خبر باندې پوه وي.
داعش ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ خصوصا ننګرهار کې زیات فعالیت پیل کړی و، د چارواکو په حواله چې اوس یې تر پخوا تحرکات کم سوي. د کورنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې کوټ ولسوالۍ له دې ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. فکر نه کوي چې دا ډله په افغانستان کې تقریبا د ورکېدو په حال کې ده؟
غټ مشکل دا دی چې د دې ډلې یا د خراب او ترپ حملې ورته ویلې شو، مخنیوي په ټوله معنا باندې ډېر سخت دی. هغه د دې په خاطر باندې چې کله په دې باندې زور راشي، فشار راشي، پوځي لاسته راوړنی ونه لري، یا ځایونه له لاسه ورکړي وتښتي او د پولې هغې خواته واوړي، کله چې بیا فرصت وګوري او د دوی لپاره داسې زمینه برابروي چې بېرته افغانستان ته راوګرځي بیا راګرځي. او د دې په خوا کې په ځینو ښارونو کې د تروریستي اترهګریزو بریدونو او یا غبرګو بریدونو کول خو د مخنیوي په حال کې زه فکر کوم چې سړی نه شي ویلی چې په ټوله معنا د دغې مخنیوی وکولی شي. لاکن بیا هم د دغې ډلې ځواک زه فکر کوم چې تر زیاته بریده پورې کم شوی، مرکزي قومانده یې له لاسه ورکړې ده، او په افغانستان کې د دوی بریدونه هغه شکل باندې چې په شرق کې پخوا دوی درلودل اوس هغه څه په ختیځ کې دوی نه لري.
نو داعش ډله ولې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ غچ له هزاره توکمو څخه په افغانستان کې اخلي؟ داعش خو تر افغانستان په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري، اولته غشتلې ګڼل کېږي تر افغانستان.
داسې مسله ده چې زه فکر کوم د اعماق ویبپاڼې چې د داعش خبري پانا ورته ویل کېږي او لږ تر لږه د دوی پلوي بلل کېږي، زه فکر کوم دا په ډاګه کړي او ویلي وو چې په هر ځای کې چې موږ وکولی شو هغه څوک چې به موږ ګزار کوي د هغه نه دغه چا اخیستلو فرصت لاسته راوړو، که د نړۍ په هر ګوټ کې به موږ به د هغوی په مرکزونو د هغوی په افرادو د هغوی په وګړو برید کوو.
زه فکر کوم د دغه ستراتیژۍ لمخې په افغانستان کې دا یو ښه فرصت دوی ته په لاس ورغلی و چې امنیتي ځواکونو ډېر ځای او یا ساحه کلابنده کړې وه او ډېر خلک د یوه توکم او د یوه مذهب راټول شوي وو په ډېری توګه باندې د دې لپاره دا یو داسې فرصت و چې په همدغه ځای کې باید برید وشي او د دې نه مخکې خاص ځینې امنیتي او استخباراتي معلومات هم ترلاسه شوي وو چې دغسې یو بل ته تابعه نیول کېږي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې څه کول په کار دی چې د دې ډلې د داسې حملو مخه ونیول شي چې په افغانستان کې یو ډول تفرقو ته لمن وهي. چارواکي وایي چې د وروستۍ هڅه هم په همدې هدف وه.
زه فکر کوم که چېرته درې ګامونه پورته شي تر زیاته بریده پورې به د دغې ترهګرې ډلې د عملیاتو مخه ونیولی شي. یو په استخباراتي ډګر کې باید د دوی په ضد باندې خورا پراخه عملیات پیل شي او د فار دغه عملیات باید تر خپلو پولو پورې محدود نه بلکې پاکستانیو پولو ته هم وغځولی شي. د دې په خوا کې د دوی د لویو قوماندانانو په وړاندې باید د زموږ خاص ځواکونه خاصو غلچکي بریدونو تاکتیک وکاري او د دې سره سره په منظم ډول باندې د دوی د افرادو نه د سیمو د تصفیوي عملیاتو دوام زه فکر کولی شم چې کېدای شي هغه څه لاسته راوړو چې بالاخره
امنیتی کارپو محب الله شریف چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښ په اړه خبرې کولې. د داعش ډلې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید ترسره سي؟ په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو ټلیفونونه ځواب وو او په دې اړه ستاسو نظرونه اورو. دوی شمیري مفعال دی، یوه شمیره مو د 0992935540 بل شمیره مو د 0922255.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په همدې خبرونه کې مو اوریدل چې سخت ریز ډلې داعش نن اعلان کړی چې د افغانستان پر هزاره اقلیت به نور خونړي بریدونه هم وکړي، ځکه چې د دوی ځینې غړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کې برخه اخلي. دا په اصل کې ده چې د شنبې پر ورځ په کابل کې پر یوه مظاهره چې اکثریت غړي حضرت حکم و حمله وسو چې د ورستې معلوماتو مخې په دې بریټ کې شاوخوا شپږ پټه کسان وژل سي بي دي. د داعش ډلې د خونړیو حمله د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وسی؟ ځینې اوریدونکو په لاین کې دي، د دوی نظرونه به وورو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. تاسو نظر څه دی چې افغان چارواکي د داعش ډلې د حمله د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وکړي؟ مهرباني وکړئ تندر صاحب.
زما خیالان نظر په دې حقله ده چې دغه چې بریدونه مخه ونیول شي، که زه وایم چې یقینا د افغانستان فیلي دولت یقینا داعش والا ته داد وباسي او دا داد ورته ورکړي چې من هزار کم افغانان په هیڅ سواحل او د هغه په طرفداري به هم مظاهره نه کوي او د ایران د شیعانو طرفداري نه کوي. نو زما یقین دی چې په دغه حملو مخه نیول کېږي، خو ایران سره هم سر وخوځوي، دوی د بشار الاسد سره هم سر وخوځوي، نو هیڅکله دا پته نه شي پاتې کېدلی.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورځو چې دوی څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
ایمان که بس از ما شخصی نظر دغه دی چې بس حکومت وو طالبان دی لا سره ورکی د ایشان چې دغه اسلام سره یې تړاو نه لري، په دغه رقم بس د ایش حمله مخنیوي کېدای شي.
مننه ستاسو نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، ټلیفون یې لکه چقته سو. تاسو اوریدونکو څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله او د داعش د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره مو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو ته خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو تر هغه مخکې
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قاتې ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي دي. دغه پاکستاني هیات نن سهار کابل ته رسیدلی دی. په پاکستان کې به د ځینو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د پولیسو له چلند څخه شکایت لري.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
چې پکتیا ولایت نه مهاجرو د وزیر سید عالمی برسه صاحب نه دا خواهش ده چې د مهاجرو سره په پاکستان کې ډېر زبردستي کېږي او د دوی سره ډېر ظلم کېږي، باید دې غم وخوړل شي. مهاجر چې په خپله خوښه را دي، باید تاسې اول خو د افغانان باید دوی ته هر کلی ووایي، او بیا چې له هغې ځای راځي په پاکستان کې باید له دوی سره ډېر سم سلوک وشي. په دې باید زیات نه زیات ټینګار وشي. خرابو شرایطو کې زندګي تېروو.
زه عصمت الله خبرې کوم، د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنې د ډاکټر ګان احمدزي د کلي اوسېدونکی یم. مونږ په پاکستان کې پراته یو، مونږ ته $400 یو نما کړی دي. هغه له د مهاجرینو وزیر صاحب بخشي صاحب راغلی پاکستان ته، مغه $400 دي او مغه مخکینیم $400 به اشرف غنی احمدزي نه ایله کېږي بره د پی کریډ کارت په سر $400 وټاکل شي، او موږ ماجر لخر افغانستان ته روانې بره $400 وټاکل شي.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کنه ګلدین تا سره په تماس ول افغانان ته زما د خبر دی چې پاکستان زموږ سره ډېر ظلمونه او زیاتی او ستم روان کړی دی. زموږ کورونه وران کړل، موږ یې په تاڼو او په جیلونو کې واچولو. ټول افغانان ته زما د خبر دی چې راځي راشي د خپل افغانستان له دې وران او د خړ افغانستان له بیرته راستانه شي، که سخته کتنګ په خپل افغانستان او په خپل وطن کې به تیرو، او ان شاء الله زموږ د خپل افغانستان او د خړ په افغانستان باندې به ان شاء الله په چمندونو او په ګلانو ټول افغانستان به جوړ او ټول نړۍ ته به وپیژنو.
تلونی مې بجې اسوې د مهمو خبرونو سرخطونه لملالی بشیری ناورو.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو شورا د شهیدانو په نوم د دیمزنګ د چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم لاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په ځینو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستی راپور څېړي. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې سره د مالي او لوجستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیه تر ټولو لوی د 1300 ځواکونو په اډه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو ایسوی راهب په چاړه وژلې دي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکې میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره روسیې ته ځي. او د بنگلاديش پولیس وایي چې په پلازمینه ډھاکا کې نه سخت طرزي وژلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخړې د هواد مهمو سپورت خبرونه ته ټاکل شوی دی چې د فوټسال لیگ په لړ کې نن د اردو ځوانان او بیگ بیر ټیمونه خپلو کې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ویل چې نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت د مازګر پر 15 بجې پیل شي. ښاغلی قیومی همداراز وویل چې د تیر ورځې په لوبه کې د امرخیل ټیم وکړای شول چې د اتحاد ټیم ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. ټاکل شوی ده چې تر دوه اونیو پورې په کابل کې د انجونو او هلکانو د هندبال سیالي پیل شي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 150 لوبغاړي له مرکز کابل او ولایتونو څخه ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې د دغو سیالیو څخه هدف د نورس کلونو ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او د لیورپول ټیم هاف بیک لوبغاړی جو آلن د سټوک سیټی له ټیم سره د 15 کلن تړون په اساس یو ځای شو. د انګلستان د فوټبال لیگ د سټوک سیټی د فوټبال کلب د معلوماتو لمخي لیورپول د 1.5 میلیون پوندو په مقابل کې د جو آلن د خرڅولو پیشنهاد منلی دی. جو آلن د ویلز د فوټبال ملي ټیم لوبغاړی دی چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول غوره لیگ سره یو ځای شو. د لوبغاړی د انګلستان د ویلز د کارمارتن شار اوسیدونکی دی. د خبر نو پای
په دې خبري ساعت کې د راپورونو اوریدل سي. دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي. په ننګرهار کې ناراجستر سوي سیم کارټونه خرڅېږي،
باید په دې بندیز ولګول شي، ځکه چې دا داسې سیم کارټونه دي چې د دې نه هغه استفاده کوي چې څوک احتتاب کوي.
د لوګر چارواکي وایي کوشش کوي د لوګر پوهنتون اړتیاوې پوره کړي.
موږ هیله درلوده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی دپاره هم د لوړو زده کړو وزارت زموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د پکتیکا اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ښځینه ډاکټران نشته، خو والی وایي
څوک چې لوړو زده کړو ته پوهنتون کې نه پرېږدي هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی دې نه ښځینه ډاکټران ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي دي. دغه پاکستاني هیات نن سهار کابل ته رسېدلی، خو ځینې افغان شنونکي د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت دې غونډې ته خوشبینه نه دي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته له یو شمېر پریکړو سره پای ته ورسیده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواوو ومنله چې د غونډې پریکړو ته به ژمن پاتې شي. ښاغلي وزیری د دغې غونډې د مهمو پریکړو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډلو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطاط دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو، تصمیمونه ونیول شوه چې دوی به کوښښ کوي چې د دې غونډې کې چې کومې فیصلې شوي دي هغې ته ژمن پاتې شي او هغه مشکلات چې په دواړو خواوو کې را پیدا کیږي هغې ته د حل لارې ولټوي.
ښاغلي وزیر دا واضح نه کړه چې په تورخم کې د وروستیو راپورته شوو ستونزو په اړه هم له دغه پاکستاني پلاوي سره خبرې شوي او که نه. په تورخم کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو جوړېدو په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شوه او له امله یې څو ورځې دغه لاره تړلې وه. د افغان او پاکستاني چارواکو او قاطع ملاتړ ماموریت ترمنځ درې اړخیزې ناستې له دوه کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دغه میکانیزم هوکړه لیک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شو، خو افغان کارپوهان بیا دا ډول ناستې ګټورې نه ګڼي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې پاکستان په دا ډول ناستو غواړي د نړیوالو فشارونه پر رقم شي.
دغه ناس چې خپل د پاره د اعتماد شوی د پاره چې فشار چې د امریکایانو په پاکستان باندې دي، د دنیا په پاکستان باندې حداقل دغه فشارونه یو کې لګي کم شي. مونږ خپل کیګو
خغلی سیدی ویل پاکستان تر هغه چې عملاً حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې ونه ځپي او په عمل کې دا څرګند نکړي چې افغانستان سره صادقانه مرسته کوي، دا ډول ناستې به نتیجه ورنکړي. نوموړي همدارنګ ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول ناستې د دې ترڅنګ چې ګټه نه لري بلکې په افغانستان کې د جګړې شدت سره مرسته کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر مسؤلین وایي چې د بروکسل په غونډه کې د مدني ټولنې د یوه هیات د ټاکلو هڅې روانې دي. خلک دغه هڅه ستایي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
اروپایي ټولنه د بروکسل په ناسته کې د مدني ټولنو د استازو حضور مهم ګڼي، وایي چې په دې ناسته کې د مدني ټولنو لخوا د یوې جامع طرحې له وړاندې کولو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د بروکسل په غونډه کې د افغان مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون وکړي. هغه وایي دا پلاوی به د افغانانو لومړیتوبونه یادې غونډې ته ارائه کړي. د وی پوس وخت کې د دې پلاوی په ټاکلو کار روان دی. ډیر کار د آیرلینډ او برتانیا د بنسټونو او اروپایي ټولنې لخوا کیږي. دا پلاوی په افغانستان کې د شته ټولو مدني ټولنو سره د مشورې له مخې ټاکل کیږي. ښاغلی یادګاری وایي چې د اګست له میاشتې به په ټول افغانستان کې د مدني ټولنو سره د مشورو لړۍ پیل شي. دوه اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې هم د بروکسل په راتلونکې غونډه کې د مدني ټولنو د استازو ګډون حیاتي ګڼل شوی و. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د بروکسل غونډه روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 4 او 5 نېټه د دغې ټولنې په قربتوب په بلجیم کې جوړیږي. ټاکل شوي چې په دې غونډه کې د اویا هیوادونو استازو تر څنګ د شاوخوا 150 نړیوالو سازمانونو استازي، د افغانستان سره د مالی او سیاسي همکاریو پر دوام بحث وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي وایي چې د مشورې دا طرحه دې بنسټونو ارائه کړي چې روپۍ ټولنه ترې مالی او تخنیکي ملاتړ کوي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع په دې اړه وایي
دوی باید اول یو سروې ولري، بیا وروسته په زونونو کې کانفرنس دائر کی، او په آخر کې دوی به یو ملي کانفرنس په کابل کې دائر کی چې په هغه ملي کانفرنس کې هم به دوی خپل نظریات په تحلیلي وسایلو کې دوی به خپل طرحې هم دولت افغانستان دولت او هم به نړیواله ټولنه ته به تختی.
ښاغلی رفیع د افغانستان په اړه په جوړیدونکو نړیوالو غونډو کې د مدني ټولنو د استازو حضور مهم ګڼي. هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې د خلکو له منځه د دوی طرحې عملي جنبه هم پیدا کړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه هیله منده ده چې مدني ټولنې به په دې ناسته کې د خلکو غوښتنې منعکس کړي تر څو د نړیوالې ټولنې قناعت حاصل شي.
په پکتیکا کې تر شلو زیات نجونې د قابلګۍ په برخه کې له دوه کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د نرس قابلګۍ مرکز وایي فارغ شوې نجونې به درې کاله د خپلو اړوندو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یاد انجونی چې د پکتیکا له ارګون زیړوک جان خیل سروزه اومنه وازی خو او د خرنې له مرکز څخه د ټولنې د قابلیتګي پروګرام ته جذب شوی وي، د غوی د سیمو پروختیي مرکزونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګلوول د قابلیتګي پروګرام په 2014 میلادي کال کې د شپږشتونکو په ګډون پیل شو چې بیا وروسته درې انجونو د کورنۍ د مخالفت له کبله زده کړې پرې خو دي. ډاکټر ولی ګلوول
دوه کال مخکې د پکتیکا ولایت کې دا پروګرام شروع سو او متاسفانه چې درې میاشتې د پروګرام نه وتلې او درې نجونې خپلو کورنیو اجازه ورنکړه. نن هغه درویشت نفر نجونې دلته فارغېږي چې دوه کاله یې د خپل پروګرام نه پرسول.
د پکتیکا لپاره د قابلیتګۍ پروګرام مسؤله ډاکټره زهره وایي چې فارغو نجونو د پروګرام په پیل کې دوی سره تعهد کړی چې تر فارغېدو وروسته به درې کاله د خپلو ولسوالیو پروختیایي مرکزونو کې دندې اجرا کوي.
موسسه تطبیق کننده پروګرام ادا، موسسه همکاری و انکشاف
د اعداد پروګرام پرې کوونکي مؤسسه د افغانانو لپاره انکشافي او همکاري اداره ده چې دا پروژه د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. سره رشتن انجونی د لری پرتو سیمو او ولسوالۍ څخه لکه ارګون زیړوک جان خیل سروزه اومنه وازی خو د خرنې مرکز نه جذب او تر روزنې لاندې نیولې
جذب و تحت آموزش قرار گرفته.
د پکتیکا والی محمد الیاس و عدد د نرس قابله او د فراغت په مراسمو کې ویل د دې قابلګانو په فراغت سره به د پکتیکا د خزینه ناروغانو ستونزې ترې وبریده حل شي، خو دا ستونزې بنیادي نه شي حلولی. د ویل پکتیکا د روغتیا په برخه کې د نورو ولایتونو په پرتله وروسته پاتې شوی دی.
ډاکتران زموږ لوڼه دي، خوشبختانه کې ښوونځي ته لیږو، بیا یې پوهنتون ته لیږو، بیا راځي زموږ ډاکټر وي زموږ د خویندو د میندو علاج کوي. څوک چې تر دولسمه فراغت ته نه پرېږدي، څوک چې لوړو زده کړو ته پوهنتون کې نه پرېږدي، هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د خزینه ډاکترانې ولري.
د ښځو چارو رئیس بي هوا خوشیوال په پکتیکا کې د خزینه ډاکترانو کمښت د روغتیا په ټګر کې له مهمو ستونزو څخه یاد کړل. د دې مین د روغتیايي حالت ته نه پاملرنه همدارنګه جبري او په کم عمرۍ کې ودونه د مور او ماشوم د مړینې لاملونه وبلل. د پکتیکا ولایت چارواکو د عامه روغتیا وزارت او دوی سره د نورو نړیوالو مؤسسو او ادارو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د نرسانو او قابله او د روزنې لپاره یو شمېر فوق العاده برنامه پلان کړي تر څو په هغه سیمه کې د خزینه ډاکترانو او قابله او شمېر ډیر شي.
نجیب الله الخیل رپورټ راکاوه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ناراجستر سوي سیم کارټونه په عامه خرڅېږي چې د قانون سرغړونکي ورڅخه ناوړه استفاده کوي. چارواکي څه تدابیر لري؟ شاه محمود شینواری براته وایي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سړک په سر غیر راجستر شوي سیم کارتونه په ښکاره ډول خرڅېږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د همدغو غیر راجستر شوو سیم کارتونو له لارې خلک واخل کیږي او د غلا سړي تښتونې او د نورو جرایمو پر مهال عاملین د همدې سیم کارتونو څخه استفاده کوي.
زه وایي د جلال آباد ښار اوسیدونکي موږ غواړو چې دغه کوم سیم کارتونه نصب شوي باید په دې بندیز ولګول شي، ځکه چې دا داسې سیم کارتونه دي چې د دې نه هغه خلک استفاده کوي چې څوک احتتاب کوي، څوک بدامنی غواړي، څوک مطلب غلا کوي، باید په دې بندیز ولګول شي.
زما نوم سمیع الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی. څنګه چې د تین راجستر شوي سیم کارتونه چې دي ډېره په احتتابونو په غلا په وژنو کې کار اخیستل کېږي جلال آباد ښار کې، او زیاتره وژنې دغه آندي پورې دغه کېږي، او دغه سیم کارتونه که چېرې د دې مخنیوی ونه شي نو دا به نور مند سیم مشکلاتونو موږ سره پیښ کې بیس به پته نه لري.
د جلال آباد په خار کې یو تن سیم کارت پلورون کې وای دوی دی یوه ماړي ډوړې د پیدا کېدو په خاطر کارتونه خرڅوي.
نوم می عثمان دی او دغه پیادرو باندې سیم کارتو کار کوم. د سیم کارتونو شچانه خلو دا خلطو کې چولی مونږ غینه واخلو به لس 15 روپۍ لپاره ګټه لپاره مونږ خرڅو دل بیل ابیلو شبکو والا راضیه او په خلطو کې سیم کارتونو چولی مونږ غینه خلو دالته به خرڅو.
پنینګ د هر کې د مخابراتو رئیس عبدالرزاق صدیقی د منی چې د جلال آباد په خار کې په خکاره د مختلفو شبکو سیم کارتونه خرڅيږي او د همدغه سیم کارتونو لاره خلک واخل کیږي.
په واقع سره دا سیم کارتونه چې دي همدغه سیم غیر قانوني سیم کارتونه د خلک تهدیدېږي، د خلک سیاسي رزورل کیږي، ټول دمدغه سیم کارتونه تباشه کیږي.
نو موړه وای دوی هر ورځ په زیات اندازه غیر رجستر شوی سیم کارتونه له بازار راټولوي، خو دا د دې سنځ حل لار نه ده. صدیقی وای دوی په دې تړه مرکزی اداره په جریان کې کړی ده او وزارت په پام کې لري چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو سیم کارتونه د بایومټریک لارې خلکو ته توزیع کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د لوګر پانتون یو شمیر ماسلان وایي چې دوی د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. بل خو د لوګر چرواکي د ماسلانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، خو زیاتوي چې دوی د پانتون د اړتیاو پوره کولو هڅه کوي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
که څه هم د یو کال په موده کې د لوګر نوی ایجاد شوي پوهنتون ته د اوو اساسي ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي او یا په پیلېدو دي. خو د یاد پوهنتون محصلان وایي چې دا مهال په ښوونیز بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر پوهنتون محصلان زیاتوي چې دوی تر اوسه مجهز کتابتون، د کمپیوټر او انټرنیټ اسانتیا، همدارنګه مناسبې تدریسي ودانۍ نه لري. بل خو د لوګر چارواکي کله یې خو د محصلانو ستونزې پر ځای بولي، خو زیاتوي چې د پوهنتون ودانیزو او ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو په هڅه کې دي. د لوګر والی حلیم فیدایی وایي چې
لوګر پوهنتون په مجموع کې د وو ودانو یو کار به انشاء الله په دې کال کې ځینې بشپړ او ځینو کار به پیل شي. د پوهنتون دپاره نورې اړتیاوې هم لرو. 1500 جریبه ځمکې احاطوي دیوال دی. موږ هیله دا ده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی دپاره هم د لوړو زده کړو وزارت زموږ سره مرسته او همکاري وکړه.
د لوګر پوهنتون یوه تنه خزینه محصله مقدس سعادت په یاد ولایت کې د پوهنتون جوړول په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ډېر په ګټه بولي.
زیاتره از مشکلات ما رافه
د لوګر د پوهنتون په جوړولو سره ما اکثره ستونزې حل شوې دي. ځینې نجونې وي چې ښه لیاقت او وړتیا وي درلودې، خو د کورنیو ستونزو او نورو دودیزو مشکلاتو له لاسه یې له لوګره د باندې د زده کړو اجازه نه درلوده. له کوم وخت نه چې د لوګر پوهنتون ایجاد شو، په رښتیا چې موږ ته ډېر ښه امکانات برابر شول او موږ کولی شو لیسانس هم فارغ شو. د لوګر پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي د دریم کال محصل فهیم ستانکزی مجهز کتابتون، د انټرنیټ اسانتیا او د ودانۍ نشتون په اوسني وخت کې د پوهنتون د مهمو ستونزو څخه یادوي.
کتابخانې ستونزه ده چې ټول مشکلات پکې حل شي، او بل دیمګه ستونزه د انټرنیټ ستونزه ده، بل ستونزه دیمګه تاسو د پوهنتون د تعمیر ستونزه ده.
د لوګر پوهنتون رئیس وحید الله عبدالرحیم زی وایي چې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته د څلور ودانۍ د جوړولو کارونه ولس میاشتې مخکې پیل شوې. د 9.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یوې بلې ودانۍ کارونه درې ورځې وړاندې شروع شول.
لوګر پوهنتون کې څلور پروژې تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې عملا کار جریان لري. انشاءالله تر راتلونکي قوس میاشتې پورې به د څلور وړو تعمیرونو کارونه مکمل کیږي.
د یادونه وړ ده د لوګر پوهنتون دا مهال د ښوونې روزنې پوهنځی لري چې 350 تر محصلان پکې په څلورو بیلابیلو دپارتمنټونو کې پر زده کړو بوخت دي. یاد پوهنتون 3 تنه محصلان نجونې لري. د لوګر پوهنتون چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي نوي کال کې به یاد پوهنتون ته د کرنې یا زراعت پوهنځي تشکیلات هم ورکړل شي.
د لوګر پانتون د ستونزو په اړه مو رپورت اوریدی. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو چارو مینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي، خو ځینې ځوانان به وایي چې د سولې په مسله کې د دوی له رول څخه ناوړه استفاده شوې ده. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د سولې ټینګولو لپاره یې په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د ځوانانو رضاکارانه ټولنې رامنځته کړې دي. د ځوانانو چارو مین کمال سادات د دوشنبې په ورځ د سولې او ځوانانو په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې ځوانان کولی شي د خپل عمر ډیر کسان د جګړو له لیکو وګرځوي او سراسري سولې ته کار وکړي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثره ځوانان پکې ګډون لري،
مونږ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پیل کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې په اړه، د امن په اړه، او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د همکاریو د دوام غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د پخلاینې پروسې بریالیتوب ته د ځوانانو تر څنګ له دې وړاندې تل د دینی عالمانو، قومي مشرانو او بانفوسه کسانو په ارزښت هم خبرې شوې دي. افغان حکومت بیا د دې هڅو تر څنګ د شاوخوا شپږو کلونو رئیس د سولې عالي شورا له لارې دې هدف ته د رسیدو په خاطر هڅې پیل کړې دي. یو شمېر افغان ځوانان وایي چې دوی د بېلابېلو لارو په خپل وخت د سولې راوستلو هڅې کړي، خو په دې برخه کې لا هم غږی ګټورې نتیجې ورکولی شي. د جمشید شمس په نوم یو فعال ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې څومره کوشش کوو، موږ ځوانان مدلین ټولنې دغه ټول کوشش کوو پر دې چې سوله برقراره شي. موږ حاضر یو چې هر رضاکارانه کې هر خلته فعالیت سولې ته ورسیږو. ولې نه پوهېږو چې موږ دا مشران څه غواړي؟ ولې سوله موږ سولې ته څه نه رسیږو؟ دې عامل باید پیدا شي.
بلخوا زاهد هیوا بیا وایي چې د ځوانانو هڅو تر څنګ سولې ته د مشرانو ژمنتیا ډېره اړینه ده.
د جګړې ښکېل طرفونه دواړه طرفونه ځوانان دي، اما هغه شان چې مشرانو ته په کار و هغه د سولې لپاره کار نه شوی. ځوانانو ته یوازې د سولې شعاري شکل باندې وښودل شوی ده، یوازې دوی جګړې ته راښکېل شوي دي. که چېرته واقعا دولت سوله غواړي، ځوانان ته دې ونډه ورکړي، ځوانان دې راوغواړي، ځوانان په ژبه باندې پوه شي.
د سولې لپاره د امریکا د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل وایي د دې لپاره چې ځوانان د جګړې په تاوان پوه وي، باید افغان حکومت د لومړیو ښوونځیو څخه د سولې په نوم د یو مضمون تدریس عام کړي. هغه وایي چې د سولې په برخه کې د فرصتونو تر څنګ ممکن ځینې ستونزې هم وي، خو باید ځوانان په خپلو سیمو کې د همغږۍ له ایجاد سره د هیواد عمومي ګټې وسنجوي او سولې ته کار وکړي.
د سولې په مسله کې مو د ځوانانو پر رول راپور اوریدی. د ښار جوړونې وزارت د خواجه رواش د ښارګوټي د اپارتمانونو پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل پورونه پرې کړي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي که د خواجه رواش ښارګوټي د اپارتمانونو مالکان خپل پاتې 400 میلیونه افغانۍ پور په روانه اونۍ کې ادا نه کړي، اپارتمانونه به یې مسترد شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت ویاندې نفیسې نعمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 800 تنو د پورونو په ورکړه کې ناغېړي کړې ده.
پوروړي 800 تنه دي چې تر اوسه یې خپلې پیسې نه دي تسلیم کړي. دوی 400 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. انشاءالله د ښار جوړونې وزارت به د سنبولې په شپږمه نیټه کورونه خپلو مالکانو ته تسلیموي او له هغوی نه غوښتنه کوو څو خپل قسطونه په بله اونۍ کې تسلیم کړي او له هغه پرته یې کورونه مسترد کیږي.
د خواجه رواش ښارګوټی د ښار جوړونې وزارت لخوا مدیریت کیږي چې شاوخوا شپږ اویا بلاکونه لري او اپارتمانونه یې په قسطونو باندې توزیع سوي دي. د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوې وه چې د کابل د خواجه رواش بلاکونه په دوه یا درې کلونو کې مالکانو ته تسلیم کړای سي، خو د ښار جوړونې وزارت د مسؤلینو په وینا د څلورو کلونو په تېرېدلو سره اوس هم د دغو اپارتمانونو د توزیع کار نه دی پیل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د خواجه رواش د اپارتمانونو مالکینو په یوې اعتراضي غونډه کې د اپارتمانونو په ناوخته جوړېدو او توزیع باندې انتقاد وکړ. بلخوا په خواجه رواش ښارګوټي کې د اپارتمان مالک مسعود زیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ټاکلي وخت یې خپل پورونه تحویل کړي، خو د خواجه رواش ښارګوټي مسؤلینو ورته کور نه دی سپارلی.
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې هلته مې کور اخیستی. د کور قسطونه مو په هغه ټاکلي وخت کې تحویل کړي دي. په هغه وخت کې چې باید موږ ته کور سپارل شوی وای، له هغې مودې څخه یو نیم کال تیریږي. د ښاري پراختیا وزارت څو وارې ژمنې وکړې چې د حمل په میاشت کې به اپارتمانونه خپلو مالکانو ته سپاري، خو تر اوسه یې په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
که څه هم د ښار جوړونې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې به د خواجه رواش د ښارګوټي د اپارتمانونو د ویش لړۍ پیلوي، خو د دغو اپارتمانونو مالکانو له دې وړاندې ویلي دي چې حکومت په خپل وخت د اپارتمانونو ویش ته کار نه دی کړی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوه ترکی جنرالان چې په افغانستان کې دنده درلوده د دوبی په هوایي ډګر کې نیول سوي دي. پر دوی تور پورې سوي چې په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې په پوځي کودتا کې لاس درلود. جزئیات له فریبا ظاهر څخه وري.
د ترکیه دولتي خبری آژانس انادولو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ترکیه ځواکونو قمندان جنرال محمد قائد باقر او جنرال سینیر توپک د دوبی په هوایي ټکر کې نیول سوي دي. دغه کسان د ترکیه او عربي متحده اماراتو د استخباراتي همکاریو په لړ کې نیول سوي. پر دوی تور دی چې د ولسمشر اردوغان د رژیم په وړاندې د جولای د 15 نیټې په ناکامه پوځي کودتا کې لاس درلود. فرانس پرس خبری آژانس لیکي ترکی چارواکو د سې شنبه په ورځ یو سابقه لرونکې ښځینه خبریاله هم په وروستي پوځي کودتا کې د شکیلتیا په تور ونیوله. دغه خبریاله وروسته لاغه ونیول سوه چې د ولسمشر اردوغان حکومت د دوشنبه په ورځ د 23 خبریالانو د نیولو حکم وکړ. د جولای د 15 نیټې د کودتا په تړاو د نیونو لړۍ لا هم دوام لري. تر اوسه په ترکیه کې د 17,000 کسانو یا دندې ځنډول سوي او یا نیول سوي دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د همدې نیونو په تړاو وویل
د
وی ټول هغه کسان به چې په کودتا کې لاس درلود د خپلو کړنو له کبله د حکومت امنیتي ځواکونو او د عدالت لخوا مسؤول وګڼل سي. تر اوسه 10,115 تنه نیول سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر اردوغان وایي فتولا ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي او په ترکیه کې ډېر پلویان لري د ده په وړاندې دا کودتا پلان کړی وه. دی ګولن تورنوي چې د حکومت په ځینو تاسیساتو لکه د پوهنې، روغتیا، قضا، پولیسو، پاوز او هم په رسنیو کې ځانته یوه شبکه جوړه کړې ده. ترکیه له امریکا غوښتي دي چې ګولن دوی ته ور وسپاري، خو واشنگټن وایي په هغه صورت کې به دا کار وکړي چې ترکیه په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي.
د بریتانیا د پارلمان یوې ډلې ویلي هغه کوچنیان او تنکي ځوانان چې له خپلو کورنیو پرته اروپایي هیوادونو ته ځي په ډېرو مواردو کې د قاچاقبرانو د ظالمانه فیصلو قرباني کیږي. تفصیل فرشته جلال زین اوري.
د بریتانیا د پارلمان په مشرانو جرګه کې د اروپایي اتحادیې کمیټې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې لږ تر لږه 9,000 ماشومان او تنکي ځوانان تیر کال له کورنیو پرته اروپایي اتحادیې ته مهاجر شوي دي. دا د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو په شمیر کې چې یوازې مهاجرت کوي درې برابره زیاتوالی څرګندوي. د دې کمیټې په وینا د اروپایي اتحادیې حکومتونه د دې ماشومانو د اړتیاوو د پوره کولو او هغوی ته د امکاناتو برابرولو لپاره سمې کړنلارې نه لري. حکومتونه او پولیس د مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار. د بریتانیا د پارلمان د سنا د کمیټه په خپل رپورت کې وایي چې د اروپایي اتحادیې په حکومتونو کې د شک او بدګمانۍ فرهنګ غالب دی او په دې اړه چې آیا دا پناه غوښتونکي ماشومان به رښتیا وایي پښتنې کېږي. په دې کمیټې وغړي اوشا پرشار رویټرز ته ویلي سمه ده چې دا کوچنیان له کورنیو پرته مهاجر شوي، خو په نهایت کې هغوی ماشومان دي او باید د ماشومانو په توګه چلند ورسره وشي. په هغو 9,000 یوازې ماشومانو کې چې تیر کال اروپایي اتحادیې ته رسیدلي اکثر د افغانستان او سوریې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په دې یوازې کډوالو کې ډېر شمېر تر ناوړه شرایطو لاندې په توقیف ځایونو او د کډوالو لپاره په داسې کمپونو کې پراته دي چې په سیمې خاردار باندې څارنه کېږي او د هغوی یوه لویه برخه حتی لا درکه شوې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چیلډرن وایي د هغو ماشومانو سره چې یوازې اروپا ته مهاجریږي د جنایتکارانو په توګه چلند کېږي، هغوی د اوسپنیزو پنجرو شاته ساتل کېږي. د دنمارک پخوانی صدر اعظم هیل تورنینګ شمیت چې اوس د دې ادارې مشري کوي ویلي دا ماشومان هیڅ داسې څوک نه لري چې پام ورباندې وکړي. هغوی پر خپل وضعیت نه دي خبر او حتی په خپل قانوني موقف نه پوهیږي. هغوی یوازې دومره خبر دي چې د پنجرو شاته پاته دي او هر ورځ یو بل ور ورته تړل کیږي. د اروپایي اتحادیې د استخباراتو او پولیسو اداره یوروپول وایي چې لږ تر لږه 10,000 ماشومان چې یوازې اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي ورک دي.
د امریکا د استازو مجلس یې بغړي د اوباما له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان او عراق کې د خپلو پلانونو د تمویل لپاره له کانګرس څخه نوره بودیجه وغواړي. دغه جمهوریت غوښتونکي استازي له افغانستان او عراق څخه تر سفر وروسته په یو بحث کې دا خبره مطرح کړې ده. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د دوشنبه په ورځ له اوباما څخه دا غوښتنه کړې ده. مک تورنبری چې تازه د افغانستان او عراق له سفره بیرته واشنگټن ته رسیدلی په یوه بحث کې ویلي چې د امریکا او متحدینو ځواکونو یې په افغانستان او هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی دی، خو وایي په دواړو ځایونو کې لا هم عمده ستونزې پاتې دي. مک تورنبری او د کانګرس نور جمهوري غوښتونکو استازي وایي کله چې ولسمشر اوباما د رواني میاشتې په سر کې عراق ته د نوي ځواکونو د استولو او په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پاتې کېدو اعلان وکړ، نو باید د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه پیلېږي په رسمي ډول د اضافي بودیجې غوښتنه وکړي. دغه هیوادونو ته د مالی پلان پرته د اضافي سرتیرو د لیږلو غوښتنې د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ کانګرس او د دیموکراتانو ادارې ترمنځ ستونزې لا نورې هم پیچلې کړې دي. اوباما ګواښ کړی چې د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ لایحه به ویټو کړي. دیموکراتان وایي د دفاع وزارت ته باید هغومره لګښتونه ورکړل سي چې نورو غیر پوځي پروګرامونو ته ورکول کیږي، خو جمهوري غوښتونکي دیموکراتان تورنوي چې د یو شمېر کورنیو پروژو د تمویل لپاره د ملي امنیت اړوند موضوعات لپامه غورځوي. مک تورنبری وایي که څه هم له پنټاګون څخه د لګښتونو رسمي شمېرې نه لري، خو وایي ورته ویل سوي چې له هغې بودیجې څخه چې د روان کال په سر کې یې غوښتنه سوې وه شاوخوا 96 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلي پنټاګون د اټکل سویو لګښتونو په پام کې نیولو سره د موجودې بودیجې ارزونه کوي.
د خبری سات کې موږ ورول چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي په دیمزنګ سیمه کې سوي خونړۍ پېښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه. د دیمزنګ پېښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون رئیس ژمنه کوي چې د دې پېښې په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه وي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه تصفیه سوې ده. دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قطیم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي دي. د لوګر چارواکي وایي هڅه کوي چې د لوګر پانتون اړتیاوې پوره کړي.